شنبه د سرطان ولسمه د جولای اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر روب جز مش خبرونه په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد چیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې دالی شورا له دې هڅو خبرو چې غواړي له طالبانو سره اور بند بشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلو په جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن د لسګونو پراختیایي پروژو تړونونه کوي او د سوریې په جنوب لویدیځ کې به سر له سبا اور بند وشي. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو ملا هیبت الله اخونزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالې نشتې خبر ورکوي. د بادغیس د والی ویان ظاهر بهند ازادي راډیو ته وویل چې په نشته کې د دواړو خواوو وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وی د منصوریان او رسولیان ډلو پرون غرمه په جوند ولسوالۍ کې وسلواله نشته وکړه چې د منصوریانو لخوا څلور وسلوال وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د رسولیانو له ډلې درې وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د ملا محمد رسول ډلې ویلي چې په پرونۍ نشته کې د مقابل لوري اته غړي وشي او 15 زخمیان کړي دي. خو د ملا هیبت الله ډله چې په سیمه کې د منصوریانو په نوم پیژندل کیږي په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان په مرکز کې څلور ملکیان زخمیان شول. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو له لوري وروبشتل شوه او دا پیشه رامنځته شوه.
تیره ورځ مازدیګر ناوخته 5:30 بجې د الینګار په استقامت د مرکز اړوند د بادی آباد په سیمه کې د مخالف وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو کرمن نښته شوې چې وروسته د مخالفین لوري د هوان مرمۍ راټغول شوې چې دا په یو کور باندې لګېدلې چې له امله یوه مېرمن او یوه کوچنۍ نجلۍ دواړه ټپین شوې. بل لور ته د همدې بادی آباد او ساپیو کلا په سیمه کې د مخالفینو په ډزو کې دوه تنه ملکي کسان چې البته نارینه دي دا هم زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیایي پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورټي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي.
قرار است امروز وزارت هیان کشفته ها در ادامه
امضای دی وای د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت بنند خلکو ته د اساسی خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره د 15 پروژو قراردادونه یو شمیر پراختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو ته ورکړي. دا د تقریبا 300 میلیون افغانیو قراردادونه دي. د شغل رستمی په وینا دا پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړې شي. د اسدی رډو خبرونه اوري. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وسمه کې دروش پوځیان وشل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو خونړی حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لشتر لژه شپږ وشتنه ټپیان شوي هم دي. د حملې مسولیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل شوه چې د جنوب لویدیځ سرحدي ښار رفحه په البارس کلي کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا 60 پوځیان پکې وو لومړی د موټر بم حمله وشوه. تر دې وروسته پولیسکونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پر پوځیانو ډزې پیل کړې. حملې نشته یو نیم ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوویرت په واشنگتن کې وویل چې متحده ایالاتونه دا حمله په کلکو ټکو غندي او واشنگتن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تمه ده چې دا اوربند سر له سبا شروع شي. د دې اوربند اعلان وروسته تر دې وشو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل تر دې وروسته به شای د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربند لپاره هڅې وشي. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا یو ځل بیا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو روسي ازموینه وغندله او په سیمه کې د کړکیچ پیدا کولو لوی هڅه وبلله. شمالي کوریا د جولای په څلورمه داسې بالستیک میزایل وازمویل چې له یوې لویې وچې تر بلې لویې وچې واټن وهلی شي او اهداف ویشتلی شي. د امریکا په باور د توغندي اټومي مردکۍ یا سرګلوله انتقالولی شي او د متحده ایالاتونو امنیت ته یو ګواښ دی. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ولسمشرانو پرون جمعه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ پر ضد به له ممکن فشار څخه کار واخلي. روسیې ویلي چې د شمالي کوریا له لورې ازمویل شوی میزایل د متوسط واټن ویشتونکی دی او لرې واټن نشي ویشتلی. روسیې پر دې هم نیوکه کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د ازموینې د غندلو طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د خبرونو پای. دا سدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د سولې دالی شورا لدی هڅو خبرو چې غواړي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره په ناامن سیمو کې له طالبانو سره اوربند وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې هڅې هرکلی کړی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر خوشحال ده چې د سور علي شورا په راتلونکو ټاکنو کې دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي.
نن په افغانستان کې مدني فعالانې د انټرنیټ له لارې یو کمپاین کوي چې ولې باید د ښځو او نجونو پر نومونو وشرمیږو.
غواړو چې خلک وپوهېږي چې ښځو یو مستقل او خپلواک هویت لري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو چې په جرمني کې لیدلې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یو سوداګر سره شخېدلې.
دوه ډوله سوپ خو، یو ساده پخو، یو د چرګې سوپ ورته وایي، چکن سوپ ورته وایو، د چرګې غوښه پکې استعمالوي، یخنۍ پکې استعمالوي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې هم نیولای شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو پر مهال د امنیت د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا له لوري د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر داسې طرحې کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د انتخابات خپلواک کمیسون ومنله چې امنیت به د روانو ټاکنو لپاره یو عمده مسله وي، خو ویل چې د دولت امنیتي ادارو ته هم د انتخاباتو د ښه امنیت لپاره خپل وړاندیزونه استولې دي. فرشته جلال زوی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دولت مسؤل دی چې له پوځي او سیاسي لارو د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحه کار کوي چې پر اساس یې د ټاکنو په وخت کې په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د سولې د عالي شورا د دې کار هرکلی وکړ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر خوشحال ده چې موږ واورې د افغانستان د سولې عالي شورا داسې یو ابتکار یا داسې یو نوښت کړی دی چې په هغه کې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې امنیت بسوي او دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي. زموږ غوښتنه د شورا علي صرف دا ده چې د افغانستان د پاتې سولې لپاره هم تلاش وکړي. سولح یوازې د ټاکنو په بهیر کې نه وي، نو امید مو په دې ده چې د سولې علي شورا خپل هڅو دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په ځینې سیمو کې د امنیت خرابوالی د ټاکنو په وړاندې یو مهمه مسله ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې یو طرحه کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په هغو سیمو کې چې امنیتي وضعیت خراب دی اوربند وشي. دا وایي منځګړیتوب د سولې د عالي شورا د کار ځانګړتیا د نموشي له لرو چې د یو شمېر کسانو، سیاسي ګوندونو او نړیوالو دوستانو په مرسته به دا طرحه عملي کړو او وسوال طالبان به د ټاکنو په وخت کې اوربند کړي. دا یوه طرحه ده او کار پرې روان دی. د سولې د عالي شورا مرستیالي ونه ویل چې د اوربند دا طرحه به څه وخت بشپړ شي. هغې د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو هم ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا وټاکنې د راروان کال د سرطان په 14مه وسی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې بهیر د امنیت ټینګولو لپاره تیر اونۍ د کورنیو چارو او دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست او سیمه ایزو ارګانونو له خپلواک ادارې سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې له طالبانو سره اور بند وشي. د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي دي چې سر له اوسه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره له طالبانو سره د اوربند موافقې لپاره کوشش روان دی. تمه ده چې د سرطان په میاشت کې راتلونکی کال د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي. دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاکستان لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. پاکستاني چارواکي دا وینا لنډه موده وروسته له هغه کوي چې افغانستان او پاکستان تیر اونۍ د امریکا د سنا د یو پلاوي په وړاندې په خپلو قلمرونو کې د همشغو پوځي عملیاتو شمنه وکړه. کابل وای د دې عملیاتو څارنه باید نړیوال وکړي. په ورته وخت کې کابل د اسلام آباد د اداره دوي چې حقانی شبکه د پاکستان وتلې ده. پر پاکستان کابل باور نه لري او ځکه په نړیواله کچه د درېمګړي د څارنې غوښتنه کوي. پر اسلام آباد د کابل د اعتماد پاړه له صالح محمد صالح سره د مرکې په پیل کې د پوځي چارو کتونکي محب الله شریف وویل
پاکستان تر اوسه پورې هر ځل چې د افغانستان سره د مرستې ټکر وهلی دی مرسته یوازې په خبرو او په بیانونو کې پاتې شوې ده، بلکې په عملي ډګر کې داسې څه نه دي کړي چې د افغانستان ولس او یا د هغې نه وروسته د افغانستان حکومت پرې اعتماد وکولی شي.
او دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د سناتورانو یوې ډلې پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ. فکر نه کوي چې په دې برخه کې به حتمان پر پاکستان هم ځینې فشارونه راوستل شوي وي؟
اصلا د امریکایي پالیسي نوی بدلون چې سناتورانو د یوې ډلې په مشرۍ پاکستان ته لاړل، اصلا د امریکایي هغه دریځ ښکارندوی و چې نور د امریکا د پاکستان په وړاندې نوره پای ته رسېدلي دي. همدا لامل و چې دوی دا ویوړل په شمال وزیرستانونو کې ورته وښودل ځینې ځایونه. اما حقیقت دا دی چې کله فشار زیات شي پاکستان دغسې څرګندونو ته مخه کوي، خو بیا چې کله فشار کمیږي یا د نړیوالو سترګې پرې واوړي بېرته هم د خپل پخواني خارک او درک ته ګرځي او هغه څه نه کوي چې ژمنه یې کړې وي یا اعتراضي باندې د هغه څه لپاره د بدلون نیت کړی وي چې د دوی په خپله کېږي او د ګاونډیو لپاره سرخوږی برابروي.
او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په کوټه کې د طالبانو مشرانو ته ویل شوي دي چې د څه مودې لپاره نورو ځایونو ته کډه وکړي یا نورو سیمو ته مخه کړي. دغه ډول اقدامات څه معنی لرلای شي؟
اکثرا هغه تغییرات یا هغه بدلونونه چې پاکستان په خپل دریځ کې راولي زما په نظر باندې مهاله وي او یوازې د بهرنیو فشارونو د کمولو په نیت باندې ترسره کېږي او یا د نړیوالو سترګو ته د خاورو اتلو په معنا باندې دي چې اصلي پالیسي دا نه ده د پاکستان سالګره اداره عیسایي نه غواړي له خپل زور طریقت نه لاس واخلي، غواړي د امریکانو سره بیا او د نړیوالو سره بیا د دوه مخي پالیسۍ نه کار واخلي او د افغان ولس جګړولو ته دوام ورکړي. په فکر کوم دغه پالیسي به دوام لري خو معقد تغییرات او بدلونونه ښایي پاکستان په خپل لاس کې ولري تر څو نړیوالو سترګو ته خاورو.
د سناتورانو د وروستي سفر په تعقیب افغان حکومت اعلان وکړ چې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې له پوځي عملیاتو سره موافقه شوې ده چې نړیوال به یې څاري. فکر کوي چې د نړیوالو تر څار لاندې به دغه پوځي عملیات نتیجه ورکړي؟
دغه څه عملیات ولو که افغانستان به دغه عملیات ترسره کړي، زه فکر کوم د افغانستان جمهوري ریاست هم تایید کړي او ځینو چارواکو هم دا په ډاګه وویل چې دغه عملیات به ترسره کېږي او څارنه به د امریکې د متحده ایالاتو تر نظر لاندې وي. لیکن مشکل په دې مسله باندې ښایي حل نه شي، ځکه پخوا هم دغه امریکان په افغانستان کې وو، نړیوال ځواکونه دلته وو او د افغانستان د پولې نژدې څارله، لیکن نړیوال داسې دریځ وجود نه درلود چې په پاکستان د حقیقي فشار راولي.
محب الله شریف ویل چې پاکستان د نړیوالو د تیرستلو لپاره د افغانستان په اړه له دوه مخې پالیسۍ کار اخلي. د ازادي راډیو د 2 بجو په خپرونه کې د افغانستان او پاکستان پر روابطو یو تفصیلي راپور اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان حکومت ویلی دی د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت الاحرار وسلوالې ډلې چې ملګرو ملتونو بندیزونه لګولې دي د هغې هرکلی کوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړې دي. صالح محمد صالح دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې وال استریت ژورنال په خپله پرونۍ ګڼه کې افغانستان ته د لېږل کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې تېره میلادي میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل دفاع وزارت ته افغانستان ته د زرګونو امریکایي پوځیانو د لېږلو په برخه کې یو اړخیز صلاحیت ورکړ، څو ورځې مخکې سپینې ماڼۍ ځینو مقاماتو ته یو پټ لارښود ولېږه چې له مخې یې د دغو قواوو شمېر محدودېږي. د وال استریت ژورنال په لیکنه دغه لارښود د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار ایچ آر مکماستر لخوا محدود شمیر چارواکو ته لیږل سوی دی. هغو کسانو چې دغه سند یې کتلی ویلي ولسمشر ټرمپ به دفاع وزیر جیم ماتیس ته اجازه ورکړي چې د سپینې ماڼۍ له مشورې پرته افغانستان ته پوځیان ولیږي، خو چې شمیر یې تر 3900 ډیر نه وي. د ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي دا ضد او نقیض څرګندونې د ټرمپ په اداره کې په داسې حال کې مخالفتونه څرګندوي چې واشنګټن هڅه کوي د افغانستان په اړه یوه نوې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. ورځپاڼې زیاتوي داسې اندېښنې هم شته چې واشنګټن ښایي د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې چې له کبله یې تر 2400 ډېر امریکایان وژل شوي او 2.4 تریلیون ډالره ورباندې لګول شوي نور هم په ژوره توګه دخیل سي. د امریکا دفاع وزیر تمه شولې چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې سپینې ماڼۍ ته یو پلان وړاندې کړي چې له مخې به یې د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف ته هغه ځواک چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو لپاره ورته اړتیا لري ورکړل سي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې د جیسن ډیمسي په نامه د یو پخوانی پوځي قومندان انتقادي لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې زموږ جنرالان ناکام سوي دي. لیکوال په پیل کې لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې امریکا ناکامه کړه، دا تاکتیکي ناکامي نه بلکې د رهبری ناکامي وه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې جنرال ستانلی مکریسټل په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو قومنده پر غاړه واخیسته، خپلو اړوندو پوځي قطعاتو ته یې وویل تر هغو چې بریالي کیږو او په افغانستان کې باید پاتې سو تاسې به کوم متفاوت کار وکړئ. لیکوال وایي زه هغه وخت د افغانستان په ختیځ کې د یوې سختې جګړې پر مهال د یوې لوا د عملیاتو مشر وم او دا سمه پوښتنه وه، خو تیر وخت ته په کتو دا له چلوول څخه ډکه پوښتنه وه. د لیکوال په خبره ځواب دا دی چې تاسې باید په دې جګړه کې سم کسان وګمارئ، هلته یې تر مناسب وخت پورې وساتئ چې د ټولنې په باب سم پوهاوی ترلاسه کړي، بیا د جنګ د پرمختګ په اړه ورسره حساب کتاب وکړئ. لیکوال زیاتوي خو په افغانستان کې داسې څه ونه سول چې پوځ یې له ترسره کولو سره لیوالتیا درلوده. موږ داسې پالیسي عملي کوله چې پوځي مشران یې له مخې وخت نا وخت بدلېدل. د فرنګ پالیسي لیکوال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان قواوو اړتیاو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وویل افغان ځواکونه د هوایي ځواک، استخباراتو او لوجستیک په برخه کې مرستې ته اړتیا لري. خو لیکوال پوښتنه کوي افغان اردو ولې دغو ظرفیتونو ته اړتیا ولري په داسې حال کې چې وسلوال طالبان له دغو وړتیاو پرته ځینې بریاوې ترلاسه کوي.
ښځو ته د هویت د ورکولو په خاطر یو شمېر افغان نجونې غواړي په ټولنیزو رسنیو کې ما ته په خپل نوم ژغ وکړه یو هشتګ وکاروي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې په دې باور دي چې ځینې ښځې له مرګ وروسته هم بې هویته پاتې شي، یعنې ډېر شمېر نارینه نه غواړي او حتی شرم ورته ښکاري چې د کورنۍ د ښځینه غړیو نومونه یې واخیستل شي. دغه نجونې وایي چې دا کمپاین چې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې به ترسره شي ما ته په خپل نوم شغ وکه نوم ورکړل شوی دی. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه د دې ټولنې له یوې غړي سباون بیاباني سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې هشتګ په اړه پوښتنه کړې. اغلې بیاباني وویل
دا هشتګ شفینو لپاره دی چې باید شفی پرمختګ وکړي او غواړو چې خلک وپوهېږي چې ښځو یو مستقل او خپلواک هویت لري او موږ باید د هغه هویت کې درناوی وکړو. په دې باره کې یو هشتګ مطرح وکړو چې خلک په دې باره کې پرمختګ وکړي او وزانی چې ښځونه هویت مستقل دی او پته لري.
په داسې حال کې چې افغانستان یو صنعتي او کلتوري ټولنه ده او زیاتره مېرمنې حتی نه غواړي چې خپل نوم یې رسوا شي، تاسې فکر کوئ ستاسې دا پیغام یا دا کمپاین به مثبته نتیجه ورکړي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. په اسلام کې دا نه راغلی چې ښځو نوم نه باید واورو او اصلا د په دې باره کې هیڅ آیه نشته، هیڅ حدیث نشته. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ډیر ښه مثال دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور، خور، ورور او د خویشاوندان نوم په قرآن کریم کې په ویار لکه یو ویار لیکلې دي. مونږ ولې مونږ خو مونږ ولې خپل کورنۍ میمنو و پته کو، ولې مونږ داسې کو چې په قرآن کریم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور ویندي او نور بیربنو کې راغلی دي، خو مونږ ولې داسې کو؟
د کوم دلیل له مخې مو دا کار وکړ؟ څه دلیل موجود و اصلا؟
مونږ هر کله داسې خلک سره مخامخ کېدو چې د کورنۍ میرمن نوم واوره شرمیږي او ښځه نوم په واوره کار، په د واده کار، د فاته کار او د ډاکټر نسخه کې مخول کې ښه کارګني. او مونږ داسې کار وکړو او یک هشتګ مثلا کړو چې دانې افغانستان په افغانستان کې بیا نه و.
یو ډیره مهمه پوښتنه اغلی بیابانی، په داسې حال کې چې عموما په خارونو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او ستاسې هشټاګ چې دی دا کمپاین چې دی دا به عموما تر هغه خلکو رسیږي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو په داسې حال کې چې یو میرمن انټرنیټ کاري تبن هغوی ته دا مسایل ډیر ارزښت هم نه لري، عموما دغه ستونزې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ ستاسې دا پیغام به تر هغوی ورسیږي؟
زه باوربند یم چې داسې ورځ راځي. مونږ یو په انټرنیټ کې داسې لرو، مونږ غواړو کې د لومړی جنګش انټرنیټ سره اپیل وکړو او بیا وروسته یې بیا په زمان کې وروسته یې مونږ په هغه قریه کې کلیوال کې زو او میرونه ته یو تعلیمي او درسونه کې درس وایي چې ښځه د نوم په توګه ښځه کې یو ښه کار نشته. مونږ دا تصمیمات لرو چې دا داسې وسی وکړو چې ګرد جهان زموږ په داسې جنبش کې خبر وشي.
د ښځو د حقونو فعال سباون بیابانی وایي سر لننه به په ټولنیزو رسنیو کې د دې پر ضد مبارزه وکړو چې ولې افغانان د خپلو نجونو او ښځو پر نومونو شرمیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو یادونه کوم چې د اس ام اس ل خبرېدو بخښنه غواړو ځکه چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې پورسیو کې تاسو ته یو شمېر اس ام اسونه خبر کړو. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه هرکلی کوي چې له مخې د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه لګېدلې دي. امنیت شورا پر دغې ډلې دا بندیزونه د پنځشنبې په ورځ ولګول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پر دغې ډلې د بندیزونو لګولو سپارښتنه پاکستان کړې وه. له پاکستانه راپور لرو.
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوې جماعت احرار وسلوالې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسلواله ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې یې د یادې ډلې مالي اساسو کنګنول، د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې یې د جماعت احرار وسلواله ډلې د مالي اساسو کنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوې دي. جماعت احرار وسلواله ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې دغه خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې لسګونو کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه دې پرې ولګوي. پاکستان ادعا کوي چې دغه وسلواله ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټن ځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تړونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت احرار وسلواله ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او دغه پیښو لپاره د مالی مرستو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګولي وه. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په 2018 میلادي کال کې پر جماعت احرار وسلواله ډلې بندیزونه لګولي وه. د یادونې وړ ده چې د جماعت احرار وسلواله ډلې وایند احسان الله احسان په روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځان یې پوست ته تسلیم کړ.
ټاکل شوی وه چې د روسیا او امریکا ولسمشران په جرمني کې پرون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړي، خو د دوی غونډه تر دوه ساعتونو اوږده سوه. تفصیل له فرشته جلال زی څخه.
امریکایي او روسي چارواکو پرون ویل چې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین کتنې د پلان خلاف 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو د نورو مسئلو ترڅنګ د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په پرونۍ کتنه کې و خبریالان ته وویل چې ولسمشر ترامپ 2 وارې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په اړه پر ولسمشر ولادمیر پوتین فشار راوست. ټیلرسن وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه رد کړه او څرګنده یې کړه چې دا شایي اوسمهال د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف یو پیچلی موضوع وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هغه هم د ترامپ او پوتین په کتنه کې و له ریکس ټیلرسن جلا په خبري غونډه کې ادعا وکړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د پوتین له لوري د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې رد منلی دی. لاوروف وویل ولسمشر ډونالد ترامپ څرګنده کړه چې د پوتین په دې خبرې پوهېدلی چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې رپورټونه حقیقت نه لري او د روسیې چارواکو لاسوهنه نه ده کړې او دا سپیناوی منلی دی. خو کله چې د لاوروف د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه خبریالانو پوښتنه وکړه هغه له جواب ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ولادمیر پوتین سره د خپلې کتنې په اړه تر دې غړي خبرې نه دي کړې. خو د روسیې دولتي خبري اژانس انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي چې د اوکراین او سوریه پر بحران، تروریزم، انټرنیټي امنیت او داسې نورو زیاتو مسئلو شغېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسوسییټډ پرس اژانس دا رپورت تایید کړ چې وايي امریکا او روسیه د سوریه په جنوب کې د اوربند موافقه هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ قدرت ته رسیدو رئیسی په مکرر ډول له مسکو سره د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. خو د هغه اداره د څرګندوي چې پر روسیه د فشار راوستلو هڅې کوي. د ولسمشر ترامپ ادارې له اوکراین د کریمیا ټاپوزمې د نیولو او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله پر روسیه د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه لرو. په بادغیس کې چارواکي د طالبانو د 2 ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکوي چې د جوان پولیسوالي کې 2 لورو ته مرشوب لاوشته. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بنند 45 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. د امریکا او روسیې مشرانو د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه وکړه او مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا کې 30 پوځیان ووشل.
د ژوند رنگونه
زمانه محمد سالم دی او د سوپ کاروبار کوم.
په دې خار کې ډیر زیات خلک شته چې سوپ خرڅوي. ستاسو په لغو سره څه فرق لري؟
زموږ اکثره سوپونه دي چې لکه اوس بیلابل په کورونو یاغه کې تیارې چې اکثره ترکاریدار ورته وي یا پاچادار ورته وي یا د ساده سوپ ورته وي. دا د هر چا په ذایقه او خوند پورې اړتیا پورې چې په یو سوپ تیارې او په هغه کې نور غذایی مواد لکه ترکاری یا لکه د غوښو لاغه څخه لکه چرګ غوښه دی د غوی پخې یعنی چې زیاتره خلک ورته پاچا وایي او هغه پاچا پکې استعمالوي او اکثره خلک پکې ساده استعمالوي. دغه سوپونه هر چیرته فرق لري. اکثره خلک بیا په خپلو کراچۍ کې دوه دیګه د مشتریانو په تغذیه سره هغه کړی وي چې یو تیک ته پاچا هغه کړی وي او ته ساده هغه کړی وي. اکثره خلک هغه خوښي او ساده نه خوښي.
ایته شی دی
زموږ اکثره دوه ډوله سوپ خو یو ساده پخو یو د چرګې سوپ ورته وایي. چکن سوپ ورته وایو د چرګې غوښه پکې استعمالوي یخني پکې استعمالوي.
خلک کوم ډیر اخلي
ولا اکثره خلک ترکاریدار او دغه د چرګي وس اکثره خلک لګزره د غوښو په باره کې لګزره یعنی غیر متلی دي. اکثره خلک بیا دومره چرګ ولا سوپ نه خوخي او د ترکاری ډیر خوخي چې څون پاک پاک او سبزي پاک ده.
دا سوپ چې ډیر ګرم وي کنه ان واغه شیبه چې سړی خوري د خو میدی ته توان رسوي او بل د تاریخ هم وي.
ولا دا خو خلک دي زمونږ تاسو خلک اکثره دي چې تون شای دي خوخي نو غو په دې متلی نه دي چې دغه ګیډه یعنی سوځي یا سوجه شورته پیدا کی. دوی مقصد خوړه خوري خو اکثره نو داس خوړه هم دي چې د تیرمنده وی د سبا خوړه وی اغه خوري کنه اغه هم ترش وی اغه د باره کې دوی ته سام اغه نه دی.
داسې بلی کله نه وی کړی چې نن سو پات شوی سبا د خرڅ کړی بیا
نه هیڅ کله دا نه شي کېدل. ولې کېدون کې نه دی چې سو اصلا ل 3 ساعت یا 4 ساعت زیات وخت نه لري او دا چې ګوره زکه مونږ په 24 ساعت غاز چالان کړی وی چې دې په خاطر په یو غذا پسې همیشه که پوخ همشي 24 ساعت یا ټول وخت ورپسې هغه نه غي ترڅو چې خوړه پخ شي هغه کته کوي. خو مګم دا اسې نه دي. دا لکه یو مایا لکه هغه چې درته په خپل حالت کې لکه یخ چې په یخ یخچال کې تر سره کیږي او ګرم هوا کې هغه وب ګرمیږي دا مانده سیده چې د ګرمي حالت نه سړت شي ټول بیرته غوالي خاصیت ته بیرته تبدیلیږي وب کیږي
خوشاله یې لدی کار سره
والا شکر الحمدلله خوشاله یې